خبر کې د سهار لس بجې شروع دم کو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات او رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه
د خبر ایجنسی کوکی خیل قوم له حکومت غوښتنه کوي چې یادی سیمې له وسوالو پاکی کیو یادی هم په بیکوره خلکو کې دوی شمار کوي چې مرسته ورسره وشي. پاکستانی چارواکو تایید کړی دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې برخه اخلي او افغان چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک لا هم د خپلو پښو درېدو لپاره د امریکا مرستو ته اړ دی. د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له کبله کړه شوي د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید دوی سلګونه کورنۍ له جنګه بې کورو شوو خلکو کې رجسټر کړي او یا دې هم خپلو سیمو ته واستوي. په لوړګي کې اوسېدونکي بادشاه ګل پرون د دوشنبې په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې کوکی خیل سیمه له وسلوالو نه ده پاک شوې.
نور ټول کومونو تم چې کندای رجستر شوی دی اندراج شوی دی رشن به تملاویږي د کوکشل نه نغه رشن ملاویږي او نه چې کوم دی بیا د واپسی چې کوم دی ست طریقا شته دی. نور موږ دا غوړو چې موږ بس باید چې موږ پشي او موږ لږ چې کوم دی دوم را سغرو کې سہولت چې کوم دغه آبادی دوم را بادي چې کوم درته جوړ شي چې موږ د ستیپ کې ځون سمبول کو دلته ډیر په تکلیف سره یو موږ نه د واپسی ست طریقا شته او نم دلته رجستریشن ست طریقا شته.
په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم قبایلي ادارې اف ډی می چارواکو مشال رېډیو ته پرون وویل چې دوی به د کوکی خیلو د بېکورو شو خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. پاکستان پرون د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې د برخه اخیستو تصدیق کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د څو لسیزو راهیسې دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرام لړۍ هم جاری ده. د خارجه وزارت په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه ته په کتو سره پاکستان سعودي عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکي اتحادي مشقونو کې برخه اخلي. سواد کې پرون مازدیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه مېرمنو ته د هغو پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړو چې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي. او کاله مخکې منظور شوي دی پروژې له مخې حکومت سواد کې 14,000 ښځو ته هره میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. مظاهره کې شاملې روبینی پرون د دوشنبې په ورځ مشال رېډیو ته وویل
موږ د ډېر مجبورۍ نه راغلی یو د بېنظیرې د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شوي کله نه میلاو شوي په هغې به لږ زموږ ګزاره کېده اوس بیخي نشته کنه او موږ دا خلک راوځو د دې جزانانو خلکو سر روزي وه نو دغه دې دا موږ دا خلک راغلي د مجبورۍ نه راوتي موږ دا ټولې زنانه دوله په کار ده چې زموږ دپاره کوشش وکړي.
نسیم اختر چې په سواد کې د دې پروژې لپاره د وفاقي حکومت حکمران ګوند مسلم لیگ غړی او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر ماریا میمن مرستیاله ده مشال رېډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره کوشش کوي. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکولو سند صوبایي اسمبلۍ کې منظور شوی دی. د ګل په ورځ د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل یې وړاندې کړی و وویل چې دې سره به د ودونو په رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. تاسې خبرونه له مشال رېډیو واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال ډونلډ هاریسن سره په ملاقات کې کړي. هغه زیاته کړې چې په سیمه کې روانې ترهګرې ته په کتو سره افغان هوایي ځواکونو پوځي سامانونو او روزنې ته ضرورت لري. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال په ملاقات کې ویل چې دوی به د لړکې خپله مرسته وکړي. د افغانستان د دایکنډي ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دایکنډي د ولایتي شورا منشي شیما محمدي له تختونکو راخوږه کړې ده. د دایکنډي والي مسومي مرادي پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل په درسي برشي کې د یک شنبه پرست تختول شوي شیما محمدي تیره شپه 8 بجې راخوشې کړل شوې ده او په دې تور دوه کسان هم نیول شوي دي. هغې دا ونه ویل چې شیما محمدي له کوم ځایه راخوشې شوې. تاسی خبرونه له مشال ریډیو څخه خبرې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په سرکاري ټلویزیون وینا کې وړاندیز وکړ چې کده کوردستان خود مختار سیمه په خپل سر د تیلو خرڅول بند کینو حکومت دغلته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکولې شي. د کوردستان سیمه ییز حکومت اقتصادي بحران چې په 2014 کال کې د تیلو د بیو د کمیدو له وجې زیات شو دا کال نور هم خراب شوی دی. د دې کبله د سرکاري چارواکو په تنخواګانو کې 15% کمې وشو. بغداد تیر کال تر هغه وروسته د حکومتي چارواکو تنخواګانې ورکول بند کړي چې د تیلو او لاسته راتلونکي ګټې د تقسیم په سر جوړ جاړی ختم او کوردي مشرانو د مرکزی حکومت په غاړې تکولو سره ترکی ته د یو پایپلان له لارې تیل لیږل پیل کړل. غربي هیوادونو د شام پر هسپتالونو او سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 500 ولسي وګړي وژل. ترکی او فرانس دا بریدونه جنگي جرمونه بللي دي. ملګرو ملتونو ویل چې د شام په شمال کې په حلب او ادلب ولایتونو کې لږ تر لږه په 500 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو بریدونو کې نږدې 500 کسان وژل شوي چې پکې یوه حامله ښځه ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه له نړیوال قانون څخه سرغړونه بلل ده او همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سیمه کې موجودو ځینو خلکو دا بریدونه په ملکی ځایونو قصدي حمله ګڼلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر جنسای د تیرا کوکی خیلو خلک چې په سیمه کې د جګړو له لاسه یې خپل کورونه پریخي وایي په داسې حال کې چې خپل ټول مال حال تر پاتې دی. حکومت ورسره مرستې نه کوي.
مونږ غریب وړو کا سړی د لاس ولا کو نه ویری ته شلو لا کې پریې په کور کې سمونو نه وو.
د خیبر پختونخوا په سواد کې بیا یو شمیر بیوزله مېرمنې شکایت کوي چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې حکومتي مالی مرستې ورته اوس نه ورکول کیږي.
خدای حجزما مخ کې را کړی و د دې کال وشت کټ کړی دی. څو په ازادي کې مونږه قضیه غلو نشته.
او د خیبر پختونخوا په بنو کې د انجینرینګ یونیورسيټیز د کونکو غوښتنه کوي چې دغه پونتون دی له پاکستان انجینرینګ کونسل سره راجستر کړل شي.
مونږ یې خپل حق راګي. مونږ نه صرف پیسې ګریډیشن غواړو، مونږ نه دی هغه راګي، نور مونږ هیڅ نه غواړو.
نه منظور.
پام کوه اونیس پروګرام هم اوري هله داله مشال رادیو سره وسه. دا همولنی رپورٹ. څو کال وړاندې د خیبر ایجنسی د تیراله کوکی خیلو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپل سیمو پریښودو ته اړ شوې چې سیمې یې طالبانو ونیولې. له دوی څخه ډیری خلک لوړګي او د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو ته کډه شول. دوی وایي حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمیرل نو ځکه له مرستو بې برخې دي. له دوی څخه ځینو یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یا خو دې سیمه له وسلوالو څخه په بشپړ توګه پاکه کړل شي او یا دې هم له دوی سره د نورو کډوالو په څیر مرستې وکړل شي. فرهاد شنوارې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسای تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایه اوسېږي او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي شولي.
مو کوونکو کې خېل دا چې په کوته هودو چې پیچا کې مې سن اخلو یغه نه پات په موږ باندې څه خلک راول څنګه تړلې وې مونږ ته پته اوسم نه لګېلې او هلته هم نه لګېده چې دا څوک او څوک نه. مونږ چې ځوامه ته جوګا که خو چې کتلې مو ته وکړې نو هغه ته بیا مونږ کونکو کې خیر نه چې تمام دنیا نو باندې جو ثواب ته نو مونږ غریب وړوګا سړی د لاس ولا کو نه ویری ته شلو لا کې پریې په کور کې سمونونه وو.
او د تیراکو کې خیلو یو بل تن کشمیر وای چې د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړو ورسره د رجستریشن وعده کړې وه، خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
امینه ګل صاحب چې ورته ودرېده مو سره یې وعده کړې وه د متاثرین په چې په درې درې ورځې کې ورنه نه نه آر یو کور کوم، لیکن یا سړی و ژوندي چې مو سره کومه وعده کړې یې د خپلو سړو د خپلو وړونو مې مو سره وعده کړې یې. جنن چې ورشو نو مونږ په هغه دروازه کې په بدلګېږو، او هلته یې خواښم نه و چې مونږ ورشو.
بیا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر ضیاءالحق وویل چې مونږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د بېنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې دا له بېوزلو میرمنو سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یوه پروژه ده، امدادي پیسې اغستونکو یو شمېر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي له تېرې یوې مودې راهیسې د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. هم په سوات کې د یاد پروګرام مرستیاله بیا وایي د دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورت پروګرام تر سوري لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجز ما ته خدای حلاقه ما چې کوم ځای لازم وای نشته زو ستا کټ شي بي دی وای ته په بختو وکړي کې نه څنګه په بختو وکړي کې چې زما په بختو وکړي کې چې په دې ځای راتلم ته په خپل کوټه کې کوم لاس او مندانه په قلال مخ کې را کړی و د درې کال وشت کټ کړی دی سو په ازادي کې مونږه کځه لزغلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نکېږي.
زمانم روبینه ده موږ راغلي دنیا لنی موږ ډیر مجبورې نه راغلی یو د بینزری د پیسې موږ ته ملاوي دي کله ملاو شي کله نه ملاو شي پاغي بلګ زمنګ گزاره کیده اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراو زو دي جزانان خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ او میاش ملاوي ده 2500 روپۍ ملاوي ده دله په کار چې زمنګ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي هو رقم ورته نه ورکوي.
زمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیمبرایم دا پیسې چې کوم شو وی در زرداری په وخت شو وی دوی چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې آزاد شي دوه خلک چې په دوکرا وخت د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوی دا دغه کړ وچ پدې میاش کوم تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چری آزاد نشو پدې کې یو خزل خاون طلاق هم ورکړی دی یو نه بکه ماشوم هم مړل دی پدې کې درې جن کین لري وسوم د پلار کړه په افغان ناس تی دي.
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم ملاوېدل بند شوي دي. پروګرام مشره ماروي میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثره دي.
هم تا یک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارډ چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه. تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت شو تاسو باغې کې یو کارډ آزاد نکو نو تاسو به نور څه وکړئ که پرس که تو چې یار پرسن شې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارډ خو تا آزاد نکو.
د سواد دغه خزو ستونزو په اړه مو چې کله د بېنظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سواد مشرې او ماروي میمن رستیالی نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سواد 1400 زرونه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمې ډېرې جزانې زنانې دي دا د ماروي میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکورتوي. کم د دوی غریبي منګلې دلیل او لکه مونږ ته پته ده خان چې مونږ په سواد کې د خبیرو خلکو مجبوری ده چې دا ونه شو کنه زه به چې دا خپل او د پرېزم خوردو دا کار وکړم دا زما تاسو له ټولو سره واده ده.
د بېنظیر انکم سپورت پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اووه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څله پاسه 2,00,000 بېوسو ښځو ته هره میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
د بنو انجینیرینګ پونتون سیټي کیمپس زده کوونکي له دې کبله احتجاج کوي چې په وینای د دوی پونتون له پاکستان انجینیرینګ کونسل سره راجستر کړل شوی نه دی. دوی کلاسونو ته نه ځي او وایي چې چارواکي د څوارلس کاله مخکې جوړ شوی دا کیمپس زر تر زره له یاد کونسل سره راجستر کړي. پرون چې خبر اعلان زده کوونکي د کیمپس انتظامی دفترونو ته د خپلو غوښتنو وړاندې کولو لپاره ولغلل، نو پر مخ یې دروازې وتړل شوې. تر اوسه پورې د پوهنتون انتظامی دا نه دی ویلي چې ولې پوهنتون له پاکستان انجینیرینګ کونسل سره نه دی رجسٹر کړی. عمر دراز وزیر له سیمې رپورٹ راکوي.
انجینئرنګ یونیورسٹی بنو سیٹی کیمپس د کون کې د تیرو دوه ورځو نه د کیمپس انتظامی پر خلاف په احتجاج دی او د کلاسونو یې بایکاټ کړی. زده کوونکي وایي دا دوی کیمپس د پاکستان انجینئرنګ کونسل سره لا هم رجسٹر شوی نه دی، چې له وجې د دوی ډیګری نه منل کیږي او 2011 او 2012 کال بیچ زده کوونکي چې فارغ شوي ورته په اټامیک انرژي او نورو محکمو کې نوکرۍ میلو شوي وي، چې اوس بیرته د نوکرۍ نه ایستلی شوي ځکه چې د دوی په وینا انجینیرینګ یونیورسٹی بنو کیمپس د پاکستان انجینیرینګ کونسل سره رجسٹر شوی نه دی او کیمپس انتظامی په نن سبا ورباندې کالونه وایستل. د بنو انجینیرینګ یونیورسٹی کیمپس اتم سیمسټر زده کوونکي ابرار وایي د شخصي یونیورسٹی یا پانتونونو رجسٹریشن شوی خو د دوی سرکاري کیمپس لا هم رجسٹرډ شوی نه دی.
دا کیمپس چې دا 2002 کې اسټابلیش شوی دی، زموږ سټوډنټان چې هغه په هر یو ټیسټونو کې خخه پوزیشن اخلي، بیا د پی سي د کارت د وجه د غوي جابونه چې دی لیټ کیږي او انټرویو کې یقین هغه دوی چې تاسو سرکار نشته مو تاسو نشو هایر کوله. پرایویټ یونیورسټو دا پی سي رجسٹریشن کیږي نو موږ دوی نه کیږي، د ای جی سی فنډډ یونیورسٹی دا، نو بیا ولې موږ زموږ حق نه ملاوي؟ او زموږ نور انفراستراکچر چې کوم دی انتهایی تباه دی، موږ خپل حق راګي، موږ نو صرف پی سي ګریډ
یو بل زده کوونکی سید ساکب یوسف وایي دوی د نورو سهولتونو غوښتنه نه دی کړې خو خپل حق غواړي او پاکستان انجینئرینګ کونسل سره دی رجسٹر کړی.
مونږ د ډین فیکلټی اف یو ټی راغلی وو زما چې کوم وس دی هغې مطابق به زه د کیمپس سره خپل تعاون کوم. تر اوسه پورې هغې نه بعد مونږ سره څه شوي دي؟ مونږ ته تاسو سره به هاسټل جوړېږي، مونږ هېڅ نه غواړو، مونږ پی ایس سي سره ګریډیشن غواړو. زموږ دا مطالبات دي د وایس چانسلر نه، د ګورنر خیبر پختونخوا نه، هوم منسټر نه، چې مونږ ته زموږ حقوق راکړي. مونږ صرف دا غواړو، مونږ نور هېڅ نه غواړو. سکیورټی باره کې مونږ سره نه دي ویلي، هاسټل باره کې مونږ سره نه دي ویلي، مونږ ویزرز باره کې نه دي ویلي، مونږ صرف خپل حقوق غواړو.
دا انجینئرینګ یونیورسٹی یا پوهنتون بنو کیمپس د کونکو دغه مشکل پوښتنې لپاره مو چې هڅه وکړه چې د کیمپس انتظامی موقف واخلو، نو کیمپس انتظامی د پوهنتون لویا دروازه د خبریالانو په مخ بند کړه او د څه قسمه موقف ورکولو نه یې ډډه وکړه. بنو یونیورسٹی کیمپس انتظامی زده کوونکي هم په کیمپس کې دننه ایثار کړل خو زده کوونکي د خپل موقف وړاندې کولو لپاره د یونیورسٹی څخه بهر په سړکونو ووتل او غوښتنه یې کړې چې دغه کیمپس د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تړل شوی سو پاکستان انجینئرینګ کونسل سره دی رجسٹر کړي. کنی د کالونو مهنت او ترلاسه کړل شویو ډیګری یې هیڅ اهمیت نه لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اردوونکو هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې د زده کړو سکالرشپونه ترلاسه کړي او پلاوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره ولیدل او غیر خپلو ستونزو خبر کړ. دغه محصلین وایي چې د یونیورسيټي کارډ لرلو باوجود دوی بې ځایه ځورول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دوی پر وړاندې د توپیري چلن مخنیوي دې وکړل شي، بلکې د پاکستان حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوی مالی مرستې دې هم پر وخت ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په مرکزي حکومت کې د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وزیر په دې ورستیو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د طب په څانګه کې په سکالرشپ راغلی یو زده کوونکی محمد ادریس سازی وینا و چې د افغان محصلینو یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او په پاکستان کې د راپیخو مشکلاتو نه خبر کړل. د نوموړي وینا و چې افغان محصلینو ته په پاکستان کې په طب، انجینیرینګ او اقتصاد په برخه کې سکالرشپ ورکړی کیږي، خو په ساينسي مضمونونو کې دا سکالرشپ ډېرې کمی دي، نو باید چې پاکستان په دې بخش کې هم سکالرشپ زیات تکړی. محمد ادریس زازی زیاته کړه
کوم حاصلین چې په پاکستان کې اوسي دوی ته اول ځل کې د پیسې 15 میاشتې څلور میاشتې ورسته ورکول کیږي. دا پیسې دوی ته په اول کې ورکړل شي، حاصلین نو پیسو د مشکلات سره مخامخ نشي، نو دوی کولی شي خپل درسونه ښه صحیح ولولي. دویمه خبره، کوم حاصلین چې دلته درسونه وایي لکه په ام بی بی ایس کې، انجینری کې، اقتصاد کې، ام بی بی ایس کې سپیشلایزیشن دا ډیر ضرور دی. کاغوی حاصلین ته دلته تاسو کومه موګه مسایده کوي چې هغه سپیشلایزیشن په مختلفو برخو کې وکړي، نو دا به یو ښه کار وي. بل کله مو ته یونیورسيټي کارډ رکوي نو مو د پاسپورت نمبر وکلی کی، نو چې کله مو یو خار ته چرته زو نو کارډ زموږ پاسپورت دی، ځکه چې په هغه کارډ کې مکمل زموږ ډیټا لیکل شوی دی. نو چې په کوم ځای کې ماسل سره کارډ وي نو الته ماسل به تنگ نشي. سفیر صاحب منه وکړه چې زبته ماسلینو کوم مشکلات دي اب زدا سره خلکم.
د ذکر دا چې په پاکستان کې مش د ماسلین د 13 وختونو را هسه دا قسمه شکایتونه لري. مشال ریډیو چې کله د افغان ماسلینو د مشکلاتو په اړه یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې د لړکې بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
سکالرشپ خدا ته ورشه چې مونږ د پاکستان نو غوښته، پاکستان مونږ تعفر را کړی. وخت کې جعفر را کړی دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصولین پاکستان ته راځي، نو بیا زمونږ تقاضا ده چې څوک یو ملمر وغوړي، بیا نو هغه د ملمر هغه څه چې ورسره وعده شوی دی او دغه شوی هغه باید پر دېش افغاني محصولین د ملمر په توګه باندې راځي، نو ملمر په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي هغه امتیازات ورته ورکړل شي، او بې ځایه ځورونه د محصولین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د محصل سره.
یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال له افغانستان راغلی یو پلاوی سره ملاقات کې ویلی وو چې پاکستان حکومت به د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 3000 سکالرشپ ورکوي. دا دی هم یادوي چې پاکستان د تیرو څو کالو راهسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي، چې پکې د تیر کال په جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 3300 سکالرشپ اعلان شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د پکتیکا چارواکی وای دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی ویاند د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا وخت ده. بل ورته په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې ویډیو مشال ریډیو ترلاسه کړې چې شاوخوا سل کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د رواني میاشت په پای کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلې دا ته خوشبینه دی. تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
له هرات او فرا وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیوران کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
سلواګي له 13 منټې را په دی خو د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه کمانډان ترمنځ جګړه روانه ده، او جګړه هم په دې باندې پیښه شوې ده چې آل په سیمه کمانډان او عبید الله هنر د طالبانو له نوی مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړې ده. دغه خبرې د طالبانو پر امنیت والی عبدالله بلال باندې بد اغیزه کړې ده چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دم ګړې پورې 53 تنه وژل شوي دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغې ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان پرې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله راوکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه پېښور ته لاړ شه، کمیسون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبرو وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼې کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګري یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر یې د ملا مدمر اخوندې دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و وځي دی لطفاً تر دوغه خپل مابنځي اقاماتو کې سي خپل وطن دی وطن وبولي. پاکستان هیڅ وخت طالبانو سره په داتو د 15 یا 20 کال کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داس حال کې مخفزياتي دودي چې افغان حکومت وایي د فبرورۍ تر پایه بل طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
لکابره د اسد الله لودین رپورت موردو په هلمند کې د عملیاتو مسول هلمند دی چې پراتلونکي اوسو میاشتو کې به په دغه ولایت کې جګړه پای ومومي. عبدالجبار کهرمان چې د محل په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کمواله راغله دي. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو للارې له جګړې لاس په سر شي. پاره تفصیل اجمل انڅخه.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات خروان دي او دغلته د مخالفو وسلوالو خوځښتونه د سونه یو مخکې په مقایسه راکم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو لمنه د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار کهرمان د هغې اپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادۍ رډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی کهرمان هلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
په ولس کې اصلا داسې یو ذهن ایجاد شوی دی خصوصاً په مخالفینو کې، هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هداف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی 15 ورځې مخکې، کال مخکې، دوه مخکې دلته جنګېدل یا ذهن درلودې، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اپراتیفي ډلې مسؤول په داسې حال کې دغلته د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار کهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره او لوجستیکي مرستې وي.
تمرکز پر دې چې څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې مصالح قوتونو ته برابر کړي. او وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت کې
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
د سولې پر لور
خپل خاوره یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد وس مال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فال غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار لسنیو بجې شوې د بشیر غواخ نه لړن خبرونه اورو
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په پرنی خبر پاڼه کې تایید شوې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په ګڼ ملکی اتحاد کې مشغونو کې برخه اخلي د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کړه شوې د کوکی خېلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونو کورنۍ یا له جنګه بې کورشو خلکو کې رجسټر کړي او یا دې هم خپلو سیمو ته واستوي په سواد کې پرون مازیګر غنو خزو د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې بې وسه میرمن ته د هغو پیسو د بیا بحالې لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلونو راهیسې بندي شوې دي وکاله مخ کې منظور شوې دي پروژې له مخې حکومت سواد کې 14000 خزو ته هر میاشت 2000 روپۍ ورکولې د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو وزنو ته قانوني شکل ورکول لپاره د سند صوبای سملې یو بل منظور کړی دی د ګل پورز د صوبای سملې په غونډه کې د پرلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل وړاندې کړی ول د سره بده ودونو پر رجستریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خندونه ختم شي د افغانستان د دایکونډي ولایت والی معصومی مرادی پرون ازادي رډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د دایکونډي د ولایتي شورا منشي شیما محمدی له تختونکو را خوشی کړی ده هغه د یک شنبه په ورځ په کابل کې تختول شو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره پرونی خبرشي خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت له مرستیال ډونل هایرس سره په پرونی ملاقات کې اتمر ویلي چې افغان هوایي ځواک په خپل پښو درېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی او غربي هېوادونو د شام په هسپتالونو سکولونو هغه روسي هوایي بریدونه غندلي چې پرون یې 50 ولسي وګړي ووژل ترکیه او فرانس دا بریدونه جنګي جرمونه بللي دي
او سموردن کو د دینو پاکستان او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج سهیر ناورو
نن ایکسپریس رسپان خپل ادریه کې لیکي کسه هم د پوځي اپریشن لوجي پترخه غري کې سره لګ ډیر کمې راغلي دي خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټي او دمه په دمه کاروایانی کوي د ادری په وینا د ترخه غري د خاتمې لپاره حکومت کمی اکشن پلان هم اعلان کړي وو خو په هغه هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې سرګند کړي او دریسي لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نکېږي ادریه تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوې دي نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی ځکه چې طرحه غری منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی خو اکثر داسې وشي چې په دې نظام کې د خامیو لوجي طرحه غر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکبلی سکیورټی نافذ کوونکو ادارو ته ډیر ستونزې ورپیښې دي نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لری کړي او یو ښه نظام جوړ کړي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق رسپان خپل ادریه کې وای سعودي عرب کې سلور زره پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجی په وجه باندې پکیټ کې ژوند تیروي خو دې لړکی د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي د ادارې په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک ته او له پاکستان سره یې ډیر ښه تعلقات هم دي خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کیږي ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کپیل نخپل مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی ادریا اخري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د سلور زرو پاکستانیانو معاملې د پسندیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معاملې په سفارتي کچ هوار کړي ځکه چې دا د حکومت ذمہ واری ده
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ په پانی د پاکستان د بهرنیو پورونو په اړه لیکنه کړې وای. په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورکړه کې له ناکامۍ سره مخامخ شي، بهرني کاروباریان هڅوي چې هغلته پانګونه وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو رپورټ ښیي چې په افغانستان کې ولسي وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د افغانستان د امنیت وضعیت د امنیتي وضعیت ښه کولو وعده کړی وي. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو مهمې برخې راته وایي.
بلومبرګ وپاڼه لیکي، په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاری وهڅوي کې د شي د ملک د خپل قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پریکولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلین ډالر اخیستو. تمه کېدله چې اقتصاد به 4.5% ښه شي، چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2014 کال کې باید 4 بلین ډالر قرض خلاص کړي، د دې هیواد خزانه وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړي توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکونکي دا کار نه غواړي او مظاهره هم کړي دي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې کڅوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تختونو په هیدل غواړي، نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلې حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 2455 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
دا مشال ریډیو ده.
په سوریا یا شام کې پرون په پرڅو روغتونونو او خونځایو بریدونه شوي دي. په دې کې یو هم د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید دی چې وو کسان پکې وژل شوي او اته نور نادره کړي. په حالت کې د ماشومانو پر یو بل روغتون او همدارنګه پر یو خونځي هم د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د بریدونه غندلي او د سوریې په جګړه کې لښکېلو خواوی غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب باوري کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
ملګر ملتونه وایي د دوشنبه پورز د سوریې په شمال کې پر 50 روغتونونو او دوه خونځیو بریدونو کې لکتر لګ 50 کسان وشل شوي. په دې روغتونونو کې یو هم په مارت النومان سیمه کې د بیپولي ډاکټرانو روغتون دی چې و کسان پکې وشل شوي او ته نه پکې نداره کړي. په برتانیې کې میشتي د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي روسی جنگي الوتکو پر دې روغتون بمباري کړي. د څارنې د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روغتون توغندی لګیدلې چې 15 کسان وژلي. په یو دریم هوایي برید کې په یو کلی کې خونځه پنخه شوه چې و کسان وژلي او یو شمیر نور ټپین کړي. د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرزیان وایي سره لدې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روغتون د دې برید له کبله سخت خپه دي، خو په سوریه کې به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلي او بې وسه یو، خو له دې سره موږ غواړو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخه کړو، ځکه موږ د ګوتو په شمیر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو. دغلته د اړتیا سیاتوالي ته په پام موږ اړ یو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې د دوی پر روغتون د دوشنبه په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه سرګن سرغړاوی بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه وویل د داسې پیښو رامنځته کیدل د منلون نه دي. دا وی هغه چې نن د بی پولی ډاکټرانو پر وختون کې پیښ شول په هیڅ ډول د منلون نه دي. موږ پر ټول اړخونو خپل فشارونو ته دوام ورکړو چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت ملاتړ له خوا یې دا ډول بریدونه غندنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگتن کې وویل هیواد له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو دا ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د ځینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اودونکو د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبان ډېری پیسې د نشه یي توکیو له قاچاق څخه لاسته راوړي. چارواکي همدا راز وایي د نشه یي توکیو د کښت او زیرمه کولو چارې د یاد ولایت په هغو سیمو کې روانې دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. له پکتیا څخه د داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامي چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت ولکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکې نه لري دي. داسې فکر کوي چې ابزاکای کچالی دلې ابزاکای یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکونکو د ابزاکینه اخواته د مچلغو په طرف د برګې په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغه زیرمه شویو نشه یي توکو او کاچاق څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا او شمیر سیمې د قاچاق لپاره نام نه وساتي. دا پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشه یي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشه یي توکو کار او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډېر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډېرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، په داودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلای کیږي. دا د وچ غړک او غړک په دې ساحو کې کم کرلای کیږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې بل وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې هم دغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونه ورد چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 114 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولی وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ډان رسپانی ولیکنه وايي په پاکستان کې د ترهګرۍ په خبر وړاندې مبارزه کې د هغه هیواد حکومتي او پوځي ادارې هم نظر نه دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د یوې پاکستاني استخباراتي ادارې یو مشر په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون تاییدوي، د کورنیو چارو وزیر یې بیا دغه خبره نه مني. مجید بابر تفصیل لري.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپلې یو مقاله کې لیکلي چې دا مهال که په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاستي امنیتي ادارو کارکردګۍ کره کتنه وشي، نو په زرګونو د امنیتي سرتیرو د قربانۍ نه باوجود دا احساس کیږي چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې شوې دي هغه عارضی دي. د ورځپاڼې په خبره د دې احساس لومړی ثبوت دا دی چې د تیر زیارت په ورځ د فارمیشن کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف ویلي وو چې ترهګرو ته مالي مرستې د بهرنیو هیوادونو هغه استخباراتي ادارې ورکوي چې د پاکستان مخالفه دي او ورته لاجستیکي او افرادي قوت په ملک دننه ملګري ورکوي. جنرال شریف په دغه پوځي کمانډرانو غږ کړی چې د دښمن د ناوړه او خواشینونکي ترهګریز پلانونو شنډولو هڅو ته دوام ورکړي او په دغه موقع د ترهګرو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو د کامیابۍ ذکر هم وکړ. د ورځپاڼې په خبره خو بلخوا د پاکستان د یوې غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنټ د داخله چارو قائمه کمیټه یوې خفیه غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د سفورا ګوډ د ترهګري دي پیښې نه پس یې په ملک دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیټورک مات کړی او د جنرال راحیل د خبرې په تایید یې ویلي چې د ترهګرو فعالیتونه اوس په پاکستان کې کم شوي دي. خو یو خوا آفتاب سلطان وای چې اسلامي دولت وسلواله ډله یې ځپلې ده او بلخوا دغه هیواد د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون نه هم انکار کوي او وای چې دغه ډله په پاکستان کې نشته. د ورځپاڼې په خبره آفتاب سلطان تر ټولو مهمه خبره دا کړې وه چې په پاکستان کې د پخواني ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې په تیرو څلورو لسیزو کې د ځوان کول په ذهنونو سخت دریځ کولو ډیر کار شوی دی او دغه ځوان کول د دغه سخت دریځ د مفکورې نه ژغورل به څو لسیزې واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دغه ډول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا دا ډول متضاد بیانونه ولس ته دا احساس ورکوي چې د ترهګرۍ خطر شتون لري او دغه خطر لنډمهاله نه بلکې اوږد مهاله بڼه لري.
دا مشال ریډیو دا.
او سموریدونکو د مشال ریډیو نیوز پروگرام پام کوي تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
او السلام علیکم ګرانو د نور پلاس کی او پجال کی راګر شو او ریدونکو ګورګین مرچکه سره د ډیرو ناتری ټو خبرونو د جال او د حکومتي اعلاناتو د جنجال سره د رادیو کمال سپیکر ستاسو وغوګو او مازغو خړولو ته حاضر ده. په دې هلیو چې د کیلې په پوستکی به شکی دلی نه یاست، د ناببر میل منو پر اتګ به په غوسه شوی نه یاست، د ګراکانو په نر اتګ به د خپل ریړی و سامانو ته خپل په خړولو مجبور شوی نه یاست، په سوچو سوچو کې روان روان به وګټر ته ور ال شوی نه یاست، د بجلی ګیس او ټلیفون بل دلی دو سر سم به حیران شوی او بیا پریشان شوی نه یاست، د دینه پس به په کوڅه کې د ماشومانو د کټ په بال وشتل شوی نه یاست او بیا به په غوی پسی د کنځاو په کولو کولو په منډه منډه شوی نه یاست او بیا به مخه په خپل پایڅه کې بند شوی او غزار شوی نه یاست، د هغو ماشومان د خندا شوی بنه یاست او بیا به په کنځا کنځا کور ته راستانه شوی، د خپل کور ودانی سره په جنگ اخته شوی نه یاست او بیا به د کور ودانی دغه پیغورونو چې ته په کور کې څه کې چې دلته راته ناشتي ټوله ورځ نه کارشته نه روزګار کوي نیمه ورځ زما سره باندار کوي او نیمه ورځ نسوار کوي، دغه پیغورونه به نور ټاپ گیر ته اچولی نه یاست او بیا به په بازار کې بیروزګاری او د دکاندارانو دغه فریاد چې کاروبار نشته یو کاروبار هم نه چلیږي دغه فریادونه به مایوسه کړی نه یاست. نو ګرانو او بیروزګاری زپلو او ریدونکو دا وخت زمونږ سره په سټوډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې یو ډیر سپیشل میلمه تشریف لري د روزګار او کاروبار په حق له سیده ورزو ته تکي چکریته چې هغه د سره چسورنا او ډول وهي.
نوګرانو او پروزګار پسې پریشانه اوریدونکو نن موږ په خپل استودیو کې یو داسې شخصیت ته زحمت ورکړې ده چې چا هر کاروبار کړی دی، نو موږ ویل چې تاسو هم د دې تجربې نه ګټه واخلئ، تاسو هم غوګونه ټینګ ورته ونیشئ. جی بزنس خان کاروباري صاحب، تاسو خپل سرنا شروع کولای شئ؟
عجیب اتفاق ده چې ما د خپل کاروبار شروعات پر اختیام له سرنا نه شروع کړی.
ها سرنا موال؟
نه نه ته غلطه پوه شوې، ډولونه او سرناوی می خرڅولې.
ها نو ډیره ګټه به دې پکی کړی وي.
های های ګټه ګټه د کومه؟ هغه سوټیانې راکړو چې ډولونه یې ټول را سیري او سرنا یې ټولې را ماتې کړې.
ها دا به ولي؟
دکان مې د ملایانو په محله کې خلاص کړی.
اوه مای ګاډ، بیا هم ډیر خخلا شوې. اخه نو بیا تاوان دې څنګه پوره کړو؟
بس بیا یو چاره ته ول چې علاقه ده د بجلی او ګیس د میټر بندولو کاروبار ولې نه زده کړې؟ خی ډیر روپۍ پکې دي، بیا مې دغه کاروبار شروع کړو. د شپې لګیا هم سلرم پنځم میټر مې بندوي چې واپډا او ګیس والا په یو پیج دواړه راته ودرېدل او وینولم.
نو دا خو ښه کار کړی دی، د بجلی او د ګیس غلا کول، میټر بندول، دا خو جرم دی کنه؟
نه نه په دې نه یم نیولی چې ما میټر بندوي غلا مې کول.
نو بیا به څه نیولې؟
وای زمونږ به اجازه ته دې ولې بندوي؟ مونږ به دې خبرولو، دوه ورونه درېیم حساب به دې کولو 50-50. الله الله خیر سلا.
ښه اخه د دې کاروبار وروسته دې بیا کوم کار شروع کړو؟
بیا مې د غلا کاروبار شروع کړو. په درېیم غلا یې ونیولم، تانه شو، سوټیان شو، رپورټونه شو. یو چرګه مې غلا کړې وه، د ښار ټول غلا شوي ټرکان، موټران، موټرسایکلان، موبایلونه ټول زما په کاته کې راواچول.
یو یو نو بیا؟
بیا نو څه و، د مچړ ډاکو سفارشي پرچی مې وروړه، بیا یې لکړم.
د ډاکو په پرچی یې لکړې؟
نو ستاسو خیال دی د شریف په پرچی یې لکولم؟ په شریفانو کې بس د څلورو شریفانو پرچی چلیږي، یو نارا شریف، یو سربا شریف، یو بابره شریفه، او داغه صدرم نوم نشم اخسته.
ها نو بیا به د کاروبار زما خیال پرې خی وي.
هو بس بیا مې توبه وکړه، ما وې چې اوس به سم د حلالو کاروبار کوم. نو لاړم انډیا ته، الته مې کاروبار شروع کړ.
ها 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 نو الته به ډېر پیسې ګټلې وي؟
پیسې خو نه وي، البته هغه ډنډې مې وخوړې چې
ډنډې ولی ولی
هلته مې چې د انډیا د تکو تورو وچو خلکو ته وکتل، نو ما وی چې دلته که کاروبار چلوې که سابه خلاصه کړه، خلک به ملک خوشي سیاتمند بشي او کاروبار به دیمو چلیږي. نو مې د سانډاګانو که سابه خلاصه کړه، چې کتل مې شیوسینا والا را ورسېدو، سانډا په یوه و زه په بله، د فوټبال ګیندې رانه جوړ.
ته خو هم کمال کوې. ښه بیا دې کوم کاروبار شروع کړو؟
بیا یو چا مشوره راکوئ، لکه چې کسابه خلاصوې نو خو د مسلمانانو په محله کې خلاصه کړه. قسم دی که په یوه هفته کې یو ګراک هم راغلی وي، څلور ګډان یو سانډا ټوله لاړو خراب شو.
ښه دا څنګه کېدای شي
چې د لوی اختر په اوله ورځ کسابه خلاصوې؟ نو ولې نشي کېدای؟
توبه مې ده یارا، د دې کاروبار نه پس به دې یقینا توبه ایستلې وي د کاروبار نه.
نه مڼې چیرې، سی این جی او پټرول پمپ مې خلاص کړو.
اشاباش، په دې کاروبار کې خو به دې یقینا ډېرې پیسې ګټلې وي. دې پمپونو ته خو ګاډې په لین لین او په قطار قطار ولاړې وي.
قسم دې که مې په یوه هفته یوه ګاډه نه هم لیدلې.
ښه نو پټرول پمپ دې جوړ کړی چېرته و؟
په دوبۍ کې د برج الخلیفه په لسم فلور باندې.
ای خانه دې خرابه نشه، ته خو واقعي چې بیخي بې وقوفه سړی.
اشاباش، دغه خبره سنیاسی بابا هم راته وکړه او بیا یې د کاروبار مشوره راکړه.
سنیاسی بابا بیا د کم کاروبار مشوره درکړه؟
سنیاسی بابا ته چې مې ټوله سټوري وکړه، هغه وی چې بچه ته خو ډیر بیکاره سړی، د عقل خواړو خاشه نسته پتا کې. ما وی بابا خبرې خو دې ټوله صحیح دي، اوس یو کاروبار راوخه. د دنیا قرضدار یم، له خپلو بچو بېزار یم، له درو کالو بیکاره یم. بس هغه سترګې پټې کړې، یو منتر یې وویلو او بیا یې راته وویل چې ته بس یو کاروبار کولی شي. ما وی کوم کاروبار؟ ټول خو مې ټرای کړل خو یو هم نشم کوی. ده وی چې څوک یو کارم نشي کوی نو هغه بیا یو کاروبار ډیر ښه کوی شي. ما وی کوم کاروبار؟ وی دروغ ویلی شي، مال په رښتیا دلته گزاره چیرته کیږي؟ وای قسمونه اخیستی شي، ما وی هغه خو وهلی یم بابا. وای سترګې سپینوی شي، مال دغه دی وګوره بابا، د اوبو څاڅکی نشته پکې. وای نو بیا داسې وکړه بچیه، سیاست شروع کړه.
تو بم می دا خانه خراب سیاست خو یو ډیر مقدس شی دی، دا خو د ډیر عظیم او لوی خلقو کار دی.
ای بی اکلی هغه وختونه لاړل او هغه خلق چپ لی اوسو کسانو پاته چرته دی. نن سبا خو چې څومره فارغ خلق دی، یا خو د پراپرټی کاروبار کوي یا بیا سیاسی کاروبار کوي.
ها نو پدې کاروبار کې دې څه وکړه؟
بس نو ورته شوم په یو پارټۍ کې، زنده آباد مرده آباد. دومره چمچګیری مې وکړه چې په زمینی انتخاباتو کې ټیکټ راکړو، سیټ مې وګټئ، ممبر شوم. چمچګیری ته مې لږ زور نور ورکړو، پسې منیسټر شوم.
منیسټر؟ د څه شي منیسټر شوې؟
زه خپله ولاکه خبر یم چې د څه شي منیسټر.
یو یو د دې منیسټرۍ څه ګټه؟
اے ساده خزی، دلته یو څو دانې منیسټران دي، اغام چې د وزیر اعظم اخیان یا رشته داران دي، نور ټوله زما رنګه مس ځینې لرې که شاته، نو څه پاته کېږي؟ بس هغه دي او ځان پوکه.
وزیر سوشلمو خان پلاس نرکوی جان، وزیر سوشلمو خان پلاس نرکوی جان، موږ ناسیو پشلمو باندی دی خرمجی چرکان. اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، مجناسیو پشلم بباندی دیسن ورجی چرکان. اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا. خوری خود چرگان مشت لردان راکا، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، مرد ناسیو پشلم بباندی دی خوری وردی چرگان. اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا، اللہ تکره تمبا.
نو گرانو او منیسٹر زدگانو او ریدنگو، زو یو داش شخصیت تا چاته چی نده روزگار ضرورتشتا، نده کاروبار، نده سامانو ضرورتشتا، نده گراکانو، طول کار پا دم او چو چلوی. کستاسو هم چستونز مصیبت وی ددن تپوس کولیشی. تیلیفون نمبر ده 000-000 شانه شانه شانه. نو ستاسو سوالونه او دبابا دم چوف جوابونه.
اکل مندی صاحب، در اکل دی قربان سم، در اوشاری دی صدقہ سم، سڑی میں ماخستان چپ دسترخوان کشینی جنگ شروع کی.
چی جنگونه کی نو اتنو کی؟ پا خوروا کی دی مچان وی دلیوی، پا بور کی دی میگان پاخ کریوی، پا روٹی کی دی ویختان پاخوی. لگ مخ منزا، پوز دی سپاکوا، سرخی و پودر لگوا، سینٹ لگوا، دا جامع صفائی ازدکا، دا بازار نه دا اخلی پخلی کتاب واخلا، سوپ، کسترد، شامی کباب، ریشمی کباب او نرگسی کوفتی ازدکا. بیا گور پا دا سرخان با نه چاپیری وی، نه سکونا، تاریفونا او تاریفونا بوی.
و
وشیر خان صاحب وو شیر خان صاحب اته زمن می دی یومی هم خبر نه منی ټول مصیبتونه دی
زما په خیال پتن خا کی دی ملا وخت یا خو کام چوری دی یا بیا رشوت دلال رزق وګټه بچو ته وخت ورک نه به شر وی نه جنجال سکون او خوشحالی به وی کس هم پاخه وی تک جردال دی تورش پشا جون دی دمور و پلار تر پسازی شنو تیر کن شپا دی پا جنگونو و غیبتو تیر کن چی سوک دشپی ویخوی دورزی بس کارو کی دشپی پریگ ده چی آرامو کی ویدشی سار خپستا گرم ناشتا ورکڑا رخصت ورک پا خوشاله بیای گور چی راولی سمر روپه او پام کوا جنگیری تیری لکنیری پام کوا پام
دا مشال ریڈیو دا